The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
Assalamu alaikum gran aurudun ko The Voice of America Diva nim sata sarane khabari khabarwana da che The Washington DC studios na nekh pani gadawam lari. نن د ګولرس کال 2013 د ستمبر د میاشتې درې منیټه ده. وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار شپږ بجې, کابل کې دي د سهار پنځه نیمې, او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې نهه بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوا په دې نیم ساعت سارنې خبری خپرونه کې درته زما وش جلیل هرکلی وایم, او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګنې امریکا پاکستان ته ورکړی کیدونکې پوځي امداد ځنډولې, او زیاته کړې ده پاکستان دغه پیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي.
پینټاګان د خالی په ورځ ویلي دغه پوځي امداد یې ځکه ځنډولې چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د افغانستان نه د امریکایي پوځ رخصتېدونکي مشر جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا به روس داسې کولو ته نه پرېږدي چې افغانستان بې ثباته کړي او د همکارانو ترمنځ اختلافات جوړ کړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي, او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن په بهیر هم خبرې کړي دي.
د امریکا د اریزونا ریاست پخوانی سینیټر جان مکین مړی د اتوار پر د میریلینډ ریاست په ناپلس ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو, یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې لرو, او بل غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. پاکستان هغه رپورټونه غلط بللی چې ګنې امریکا پاکستان ته ورکړی کیدونکې پوځي امداد ځنډولې, او زیاته کړې ده دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه خبرې د پینټاګان لخوا پاکستان ته د مرستو ځنډولو د اعلان وروسته کړي دي. د خالی پورس پینټاګان ویلي وو دغه پوځي امداد یې ځکه ځنډولې چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د اتوار پر ورځ ښاغلي قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دا د مرستو ځنډول نه دي, دا مرستې نه وي, دا زمونږ پیسې وي چې مونږ د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره مصرف کړي, او امریکا به دغه پیسې مونږ ته بیرته راکوي. د واشنگټن اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو تازه پیښه ده. په داسې وخت رامنځته شوي چې په راروانو څو ورځو کې به د امریکا د خارجه چارو سینیټر سیکرټر مایک پومپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرډ به د پاکستان سفر کوي. د افغانستان نه د امریکایي پوځ رخصت شوی مشر جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا به روس داسې کولو ته نه پرېږدي چې افغانستان بې ثباته کړي او د همکارانو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. جنرال نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواک د مشرې وروستو د اتوار پر ورځ دغه څوکۍ پرېښودې ده. نوموړي له دې وړاندې هم په سیمه کې د روس په کردار د شک څرګندونه کړې. هغه ویلي مونږ په دې خبر یو چې روس غواړي د امریکا د کلونو راسې کامیابۍ په شا بوزي, او د افغانستان د ثبات پړی د امریکا په همکارانو کې پوښتنې راولاړې کړي. هغه نیکلسن دغه خبرې وی او ای ته په یو ایمیل کې کړي. د امریکا د اریزونا ریاست پخوانی سینیټر جان مکین مړی د اتوار پر ورځ د میریلینډ ریاست په ناپلس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش د جان مکین په یاد کې شوې دستوري کې د هغه د خدماتو ستاینه وکړه. جان مکین د 1980 په لسیزه کې شوې د ویتنام جنگ کې د 15 کالو نه زیاته مودې پورې بندي هم پاتې شوی وو. د په کال 2000 کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جورج بوش نه بیللې وه, او په 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې باراک اوباما نه ماتې خوړلې وه. فلسطینی کډوالو سره مرستې کوونکې د ملګرو ملتونو ایجنسی یو این آر ڈبلیو اے مشر ژمنه کړې ده چې فلسطینیانو سره مرستې کول به جاري ساتي, که څه هم امریکا وایي د ملګرو ملتونو ایجنسی سره مالی مرستې به وتړي. د تیر خالی ناوخته د ملګرو ملتونو د امدادي چارو ایجنسی کمشنر جنرل په یو خط کې ویلي دي د امریکا لخوا د امداد ځنډولو فیصلې زموږ ارادې نورې هم مضبوطې کړې دي. خو د اتوار پر ورځ ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیل سفیر ډینی ډونن ویلي دي هیواد یې د امریکایي امداد ځنډولو فیصلې هرکلی کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیبا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه دا وخت نه خپني غدوام لري. تاسو ډیبا سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړ دي. شه زمونږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته دا وی او ای ډیبا ورځو. لومړی رپورټ راخته پاکستان هغه رپورټونه غلط بللي چې ګنی امریکا پاکستان ته ورکړي کیدونکو پوځي امداد زندولي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دا د مرستو ځنډول نه دي، دا زمونږ پیسې وي چې مونږ د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره مصرف کړي، امریکا به دغه پیسې مونږ ته بیرته راکوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت شوبزاده ناورو.
پاکستان هغه رپورټونه غلط یا ناسم بللي چې ګنې امریکا پاکستان ته ورکړ کېدونکو پوځي امداد ځنډولې او زیاته کړې ده. دا هغه پیسې دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې مصرف کړي او امریکا ته پاتې دي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پینټاګان لخوا پاکستان ته د مرستو ځنډولو د اعلان وروسته کړی دی. پینټاګان د خالی په ورځ ویلی د غپوزی امداد یې ځکه ځنډولې چې پاکستان په خپل خاورې د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه دی پورته کړی. د اتوار یا یکشنبه په ورځ ښاغلی قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دا د مرستو ځنډول نه دي، دا مرستې نه وي، دا زمونږ پیسې وي چې مونږ د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره مصرف کړي وي او امریکا به دغه پیسې مونږ ته بیرته راکوي. د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو یوه بله تازه پیښه ده او دا په داسې وخت رامنځته شوې چې پر روانو څو ورځو کې به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د پاکستان سفر کوي. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د حکومت راتلو وروسته به دا د لوړپوړي امریکایي چارواکو د پاکستان لومړی سفر وي. شاه محمود قریشی ویلي د شروع یا چهارشنبه په ورځ به د خپل امریکایي همنصب سره د اسلام آباد د سفر په وخت په دغه امدادي پیسو هم خبرې کوي. د پینټاګان لخوا ځنډول شوی دغه امداد د کولیشن سپورټ فنډ برخه ده، کومه چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې او د افغانستان سره د پولې خوندي ساتلو لپاره ورکوي. د خالی یا شنبه په ورځ د پینټاګان ویان لیفټننټ جنرال کون فالکنر ویلیو دوی انتظار کاوه چې پاکستان به د صدر ټرمپ د جنوبي ایشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي، خو وایي ناکامه شو ځکه یې ورباندې دغه مرسته وځنډوله. نوموړي زیاته کړې ده که کانګرس منظوري ورکړه نو دغه 1.5 کروڑ ډالره به په امریکا کې په نورو پرمختیایي چارو ولګوي او دا به په روان کال کې له پاکستان نه راګرځول شوې مرستې 70 کروڑ ډالرو ته ورسوي. د پاکستان او امریکا په اړیکو نظر لرونکي یو شمیر پوهان ګڼي د امریکا لخوا د امداد ځنډولو دغه اعلان په اسلام آباد فشار سیوا کول دي چې خپل خاوره د افغانستان پر ضد بریدونو لپاره کارېدونه ودروي. یو لوړپوړي پاکستانی امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیووی ته ویلي دا سداسې کار نه و چې موږ یې تمه نه لرله. د روان کال په شروع کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکړې کېدونکو پوځي امداد ځنډولې او ویلي و چې پاکستان تل امریکا ته دروغ ویلي دي، خو پاکستانی چارواکي بیا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د خپلو قربانیو دفاع کوي او وایي په دغه جګړه کې لوی مالی او ځاني تاوان شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګر ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنې خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام شروع شو چې تاسو یې په ډیوا فیسبوک پاڼه وی وی ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شي او موضوع پړه خپل نظر یا پیغام را لګلی شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 300 میلیون امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د بندیدلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات به په پاکستان فشار راولي تر څو د دغه وزارت د چارواکو په وینا پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ته یکشنبې په ورځ د وی او ای سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبی ایشیا پړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. تفصیلي حال په فواد لامین اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 3 کروڑ امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د بندیدلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات به پر پاکستان فشار راولي چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. ښاغلی دانش وویل
باور داریم که فشارهای لازم میتونه پاکستان مجبور بسازه که این مراکز اصلی ترورستاره و خصوص اون مدارسی را که
باور لرو چې لازم فشارونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري وتړي.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر امر الله صالح هم پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې هغه جنرالان چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي باید نور هم رنځ وګالي. یو شمیر افغان څېړونکي هم په دې نظر دي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو بندیدل به اسلام آباد باندې فشارونه نور هم سیوا کړي. د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان لخوا په قاطع اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتللو له امله د هیواد ته د 3 کروڑ ډالرو پوځي مرستو د بندولو اعلان وکړ. پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو سره د مرستې او ورته د ملاتړ برابرولو په اړه دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. څو ورځې مخکې هم یو امریکایي مقام ویلي وو چې پاکستان سږکال د امریکا د پوځي زده کړو له نړیوال پروګرام نه ایستل شوی دی. ټاکل شوی وو چې سږکال د پاکستان د پوځ شپږ شپېته منصبداران د پوځي زده کړو لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ته راشي. د رایټرز ارژانس د رپورټ له مخې پاکستان د امریکا د سمندري ځواکونو د جنگ په پوهنتون کې د پوځي زده کړو له پروګرامونو او همداشان د سایبري امنیت د مطالعاتو په څیر د معتبرو پوځي زده کړو له پروګرامونو نه هم حذف شوی دی.
دا وایس اف امریکا دیوان ام ساتا سره نه خبری خبرونه ده. افغانستان کې د امریکای پوز په خوانی مشر جنرال جان نیکلسن ویری چې امریکا به روس افغانستان به ثبات کولو ته نه پریږدي او نه به دې ته پریږدي چې همکارانو ترمنځ یې اختلافات جوړ کړي. ښاغلی نیکلسن دغه خبرې وی او ای ته په یو ایمیل کې کړي. په دې باندې یو رپورټ تاسو ته اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوز رخصتیدونکو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا به روس داسې کولو ته پرېنږدي دی چې افغانستان بې ثباته کړي او د همکارانو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. ویل شوي چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواک د مشرۍ وروستو 13 ورځ د اتوار په ورځ دغه چوکۍ پرېښوده. نوموړي له دې وړاندې هم په سیمه کې د روس په کردار د شک څرګندونه کړې وه. هغه ویلي موږ په دې خبر یو چې روس غواړي د امریکا د کلونو راهیسې کامیابۍ په شابوزي او د افغانستان د ثبات په اړوند یې د امریکا په همکارانو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. نیکلسن دغه خبرې وایس اف امریکا ته په یو ایمیل کې کړې دي. د نوموړي په وینا روس داسې یو موقع د لاسه نه ورکوي چې د امریکا او د افغانستان په ګډون د منځنۍ آسیا د اتحادیانو په مینځ کې فاصلې جوړې کړي. امریکا او افغانستان د وړاندې نه پر روس داسې تورونه لګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او روس دغه تورونه رد کړي دي. روس په وروستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړوند یو غونډه هم را جوړه کړې وه، خو د افغانستان د صدر اشرف غنی او روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفون د خبرو وروسته غونډه وځنډول شوه. په ماسکو کې د ستمبر په 14 نیټه د غونډې را جوړولو ویل شوی وو، او په دغه غونډه کې د افغانستان حکومت، طالبان او امریکا ته پکې هم بلنه ورکړې شوې وه. روس په وروستیو کې خپلې هغه اندېښنې بیا څرګند کړي چې د افغانستان په شمالي برخو کې بې نومه هلیکاپټرې د داعش ملاتړ کوي او د دغه کار ذمهواري په امریکا او ناټو راچوي، خو امریکا دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي، او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن په بهیر هم خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن شاوخوا شپږ کاله په افغانستان کې تیر کړل چې وروستي دوه کلونه یې په دې هیواد کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشري وکړه، او تیره ورځ یې په کابل کې په یو رسمي غونډه کې واک جنرال آسټن سکاٹ ملر ته ور وسپاره. جنرال آسټن ملر د افغانستان په تیر 19 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې بعد پاتې شاوخوا 20,000 بهرنیو ځواکونو مشري کوي. 58 کلن ملر د 1968 کال په مئی میاشت کې د امریکې په هوایي ایالت کې پیدا شوی وو، چې په 1903 کې د امریکا له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکې په پوځ کې په بیلابیلو رتبو پاتې شو. هغلی ملر په 13 مئی میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل شو، چې د جون په 19 نیټه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19 جنرال ملر د امریکې د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني، خو دا ضمانت نشي ورکولی چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال ملر ټاکنه د امریکې د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي، ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي، بلکې د وسلوالو په ضد به اغیزمنه عملیات هم وکړي. جنرال ملر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري په غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رخصتېدونکي مشر جنرال نیکولسن د امریکا له NPR ریډیو سره په خپل وروستیو خبرو کې هیله څرګند کړي چې وایي تر بل هر وخته اوس په افغانستان کې امن ته لیوالتیا او هڅې زیاتې شوې دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
گرانو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه دوام لري، او اوس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. نن څه مهم خبرونه مقاله راغلي دي، دا به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د افغانستان په صدر مقام کابل کې د امریکایي نیوی جرنل لیفټیننت جنرال آسټن سکاٹ ملر د جنرال جان نیکلسن نه د امریکانو او د اتحادي فوجونو کمان ترلاسه کو. نن د امریکایي مشهورې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کابل کې د امریکایي فوجي کمان په بدلون د خپل دریو خبريالانو یو شریک تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د امریکایي نیوی جرنل افغانستان کې د دې تپوسونو په مابین کې فوجي واک اختیار ترلاسه کړی دی چې دغلته به د امریکې د فوج مستقبل سوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا وخت اگر که مقامی فوجونه افغانستان کې خپلو هلو ځلو کې اخته دي، خو بل طرف ته د افغانستان د جنگ په مرسته کې د صدر ټرمپ ګزمزې رویې د اندېښنو ډک دا تپوسونه راولاړ کړي دي چې امریکا به تر څو پورې دغلته ټینګه پاتې شي. رپورٹ زیاتی چې په کابل کې سیاسي اړې غړې او د خارجي جنگونو په باب له صدر ټرمپ غیر یقیني رویه کابل کې نوی امریکني جرنیل لا د امریکني تاریخ د دې اوږد جنگ دراغونډولو کار ډیر ګران کړی دی. جنرل میلر با افغانستان کې لومبه امریکنې جرنیل وی چې په یو وخت به سفارتي او فوزي کردار ادا کوي، ځکه چې د طالبانو د ثابت قدمه له سبب د یو نوي امنناک سولي او امریکنیانو له افغانستان په حیا عزت د وتو د لارې ورکولو نوي حالات پیدا شوي دي. یو پخوانی ستر چارواکی لاورل ای میلر واشنگټن پوسټ ته ویلی دی چې د افغانستان د جنگ په ټوله موده کې په هر مرحله دا خبره خوازه شوې ده چې امریکا طالبانو له ماتې نشي ورکولې، البته طالبان هم یوې مکمل فتح ته نه پرېږدي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکې نوی جرنیل د کال 2014 نه تر کال 2014 پورې د افغانستان په جنگ کې پاتې شوی دی او ښه ژوره تجربه لري. د خپل وینا ده زه چې افغانستان کې څومره هم پاتې شویم ما ته به کله کله دا احساس کېدو چې په افغان جنگ پوهېدل ډېره ګرانه خبره ده. اخبار لیکي چې د افغانستان جنگ دا وخت یو نازک موړ ته رسېدلی دی، ځکه چې طالبانو د افغانستان یوه لویه سیمه نیولې ده او د باقی افغانستان د نیوو په تکل کې دي. د افغانستان د حکومت کمزوري تیرو ورځو کې په غزنی د طالبانو د حملې د حکومتي جواب نه واضحه شوې ده. افغان فوج نه فوجیان دې مار په تیښته دي او د امریکانو او اتحادي فوجونو د لاس امداد نه بغیر د طالبانو درنو حملو ته د ټینګی نه دی. د امریکې د دفاع وزیر جیم میتیس تیره هفته خبریالانو ته ویلي دي چې په تیرو ورځو کې د مذهبي عالمانو او خپل د طالبانو مشرانو بیانونه د دې خبرې ثبوت دی چې طالبان هم د امن په خبرو کې د کیناستو د پاره د لوی فشار لاندې دي. په جون کې طالبان په یو ارضي ډزبندۍ سلا شول چې د خپل نوعیت یوه ډیره اهمه واقعه ده. اخبار لیکي چې امریکانو فوجي چارواکو تل طالبان د زرګونو امریکانو فوجیانو قاتلان ګڼلي دي او خپل دی دشمن سره د جنگ جاری ساتلو پخه اراده وه، خو نن سبا د فوجي چارواکو د یوې سیاسي روغې دپاره هلې ځلې ښایي چې دوی د خپل پخواني موقف نه لاس په سر شوي دي. خو بلخوا د تجزیه نګارانو او پخوانو چارواکو تجزیه ده چې د څه قسم روغې جوړې امکان ډېر کم دی، ځکه چې طالبان په خبرو اترو کې د افغان حکومت حیثیت نه تسلیموي او هم دې سیز تروسه پورې د روغې جوړې ټول عمل په ټپه ودرولی دی. د خارجه چارو د محکمې یو پخواني چارواکي جیمز شویملن ویلي دي که فوج طالبانو سره په حقیقي معنو کې روغ راوستل غواړي نو د ډېرو طالبانو جنګیالو نومونه به د غزار کولو د فهرست نه وباسي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو نوی کمانډر جنرل میلر افغان جنگ کې د څه کامیابۍ ښودلو دپاره د سخت فشار لاندې دی، خصوصا د خپل صدر ډونلډ ټرمپ له طرفه چا چې د افغان جنگ په باب له یو غیر یقیني دریز اختیار کړی دی. صدر ټرمپ تیر اوړي کې د افغانستان په حکمت عملی د یو اوږد بحث مباحثي اخیری غونډې ته خپل تقریر کې په صفار ټکو کې ویلي وو چې زه اوس هم په خپله دې بنیادي خبره ټینګ یم چې امریکني فوجونه د افغانستان نه راوځي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان د نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ونو بوټو کرلو په غږ د تحریک انصاف ګوند نه علاوه عام ولس او سرکاري ملازمان هم برخه اخلي. عمران خان اپیل کړې دي چې ولس ته ونې وکړي چې هیواد خیراز شي او د نړیوالې تودوخې مخه ونیول شي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د ونو بوټو کرلو سره د ماحول قیچنوالی کمول کېدی شي. د رپورټونو تر مخه د پیښور په ګډون د پاکستان یو شمیر ښارونه د نړۍ په ټولو قیچنو ښارونو کې شمارل کېږي. یو تفصیلي رپورټ ملک وکاس نورو.
د پاکستان نوی حکومت یو ځل بیا په عوامو او په ادارو غږ کړی دی چې پر روانو 15 کالو کې به لس ارب بوټي کرل پکار وي، او دغه مقصد لپاره د ستمبر د 2 نیټې نه د 15 لکو بوټو کرلو پریکړه وشوه چې صرف په پېښور کې به 2 لکه بوټي کرلی کېږي چې په دې کې به سرکاري ادارې په خاصه توګه برخه اخلي. نن د مهم شورو د پېښور سرکاري های اسکول نمبر 1 د پېښور کمشنر شهاب علی شاه د بوټي نال کولو سره وکړه. د ستاینې وړ ده چې د دغه اسکول د لسم جومات یو طالب علم محمد نعمان ډېره پوهه څرګنده کړه، او ویې وی چې ونې بوټي د ماحول او راتلونکي نسلونو دپاره ډېر ګټور دي.
پاکستان ته زما پیغام دا دی چې سونه پوری کېږي تاسو بوټي وکړي سبس پاکستان جوړ کړئ، ځکه چې دې ډېر خاص عادت دی په ماحول باندې، دا پولیوشن ختموي او نور چې کوم ډیسیزز دي دې کې کمی راولي. نو بوټي چې کوم دي دا خو انسان د پاره لکه خود انسان په دې موږ ته اکسیجن ملایوي گی، اکسیجن موږ ته ملایوي گی، کاربن ډای اکسایډ دا جذب کوي، او بل دا روان نسل لپاره خدي، روان نسل لپاره دا خدي دغه کوي.
دا بوټي د پېښور هر ادارې ته د ځنګلاتو محکمې مفت تقسیم کړل، او اورنګزیب چې د ځنګلاتو د محکمې د دغه تقسیم سرپرستی کوله ویې چې مختلف قسمه ځنګلي بوټي تقسیم کړي دي.
موږ سره چې دی نو په دې کې لاچیان دي، چیړ دی، پلوسه ده، کیکر دی، سریخ دی، سرس چې وته وایي، او دا ځنګلي بوټي دي. داسې موږ سره پکې آرنامنټل بوټي شته چې کوم تازیبایشي بوټي وایي لکه ګل ملکی، هغې کې کچنار شته، هایبسکس دی، باټل برش دی، ټیکوما ده، ګاډینیا ده، او سنتا ده.
د ملک په پرتله پښتونخوا کې به ډېر بوټي کرل کېږي، ولې چې د صوبې ذاتی او پراجا چې په صوبه کې کالیز شپږ لکه د زیتونو بوټي مفت کری، هغه د نوې مهم نه علاوه دي. د زیتونو سیړنکار اکرام الله وای چې اوسه پورې ډېر بوټي کرلې دي او ډېر به نور هم کری.
موږ تقریبا 6 لک بوټو ټارګټ دی د زیتونو بوټي به کرو. موږ په دې خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پای کې تقریبا 3.5-4 لک موږ کمپلیټ کړی دی، او نور به انشاءالله په کمنګ چې کم موږ سره بهار سیزن راځي هغه کې به موږ کمپلیټ کړو.
په دې مهم کې د اسکول ماشومانو سره د پولیس ځوانانو او پیغلو هم برخه واغسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان په نړۍ کې د ماحولي بدلون په اغیز کې په 9 نمبر دی، او چرته چې هم خالی میدان ښکاری ونه بوټي دی پکې نال کړی شي چې د ماحولي بدلون د اغیز مقابله وشي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو دی. اوس باندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
امریکا هر کال د ستبر د میاشتې پړومبی ګل خپل مزدورانو ته د امریکني قام په سوکالای کې د خپل زبردست کردار په ادا کولو د عقیدت پرزونی وړاندې کوي. د کال 1928 د ستمبر په 5 تاریخ د مزدورانو د لومبې ورځې د منځلو د پاره د 10 زرو نه زیاتو نارینه او زنانو د مینهټن په لارو کوڅو کې جلوسونه وکړل. د دې ورځې د دستورو د منځلو د پاره د نیویارک د مزدورانو مرکزی انجمن د هغو مزدورانو په درناوي کې د دستورو بندوبسونه کړي وو چا چې د زیاتو اجرتونو او د کار د خو حالاتو د پاره منډې تړلې وهلې وي. دا نه یوازې د دستورو منځلو ورځ ده، ولې د قربانو ورکولو ورځ هم وه، ځکه چې مزدورانو په دغه ورځ د خپل مهنت په عوض کې د بهتر اجرت حاصلولو دپاره د دغه ورځې خپله مزدوري قربان کړله. امریکنو مزدورانو د خپل مهنت په ذریعه امریکا او ټوله دنیا د جون هغه معیار سره آشنا کا چې دوی یې په تاریخ کې هم چرته ذکر نو اورېدلې. امریکني زمیدار د دنیا د ټولو ملکونو نه زیات خوراکي مواد بهر ملکونو ته لیږي، او د چین او د هندوستان نه زیات فی کس خوراک پیدا کوي. امریکا د دنیا د بل هر یو ملک نه زیات صفاکړي تیل بهر ملکونو ته لیږي، او د دنیا د نورو ملکونو نه 20% زیات خلایي ساز و سامان او هوایي جازونه برآمد کوي. دې نه علاوه د ټولي دنیا د ملکونو نه 12% زیات الکترونیک سامان بهر ملکونو ته لیږي. امریکا کې د سړکونو د کیلومیټر په حساب شمیر 15 لک کیلومیټر دی. په امریکا کې 90% خلک د خپل موټر یا د ګاډي خاوندان دي. د امریکې آټو مزدوران هر کال 1.5 لک لارۍ موټرې تیاروي، هر کله چې 15% د دنیا په نورو ملکونو کې تیاریږي. د امریکې د اقتصادي ترقۍ یو اهم خبره هر مزدور ته په خپله خوښه د خپلې پیشې د اختیارولو ازادي ده. دوی ته د نوو سیزونو جوړولو یا ایجاد کولو ازادي آزادی ده دا شاندوی نوی سنتونه لګی او زاره سر دوباره رواني. صدر ډونالد ترامپ په دې موقع خپل یو پیغام کې ویلی دی، نن چې مونږ سوینو دا د امریکایي قام د جذبې سر دوباره راپورته کیدل دي. زمونږ اتحادیانو ته به معلومه شي چې امریکا قیادت کولو ته یو ځل بیا تکړه بیداره ده. د دنیا ټولو قامونو ته به که دوستان دي او که مخالف، ډیر زر دا معلومه شي چې امریکا مضبوطه ده، امریکا د ویاړ ملک دی او امریکا آزاده ده. مونږ د خپل ژوند د طور طریقو په نورو قامونو د تپلو په حق کې نه یو، بلکې غواړو چې دوی په خپل ځای زرغون شي. خو صدر ترامپ په دې خبره خپل پیغام ختم کړو چې مونږ به خپله ترقي او سوکالي نورو قامونو ته د مثال په توګه وړاندې کوو.